د ازادي رادیو اوریدونکو ستوري مسې د ازادي رادیو د 10 ساعت خبرونه مو د نن ورځې تر درو بجو د اوس په کابل کې پوره درې بجې د ازادي رادیو د 10 ساعت خبرونه کې د مکوښو پروګرام درو خو تر هغه مخکې پام وکړئ د 10 ساعت مهمو خبرونو ته. نن د دوشنبه ورځ د کاپ د میاشتې ومنېټه ده د مهمو خبرونو سرخط ده چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي جمهور رئیس ته مکتوب وړاندیز کړی چې پر ځای بل وړ وګړی د پاکستان لپاره سفیر وټاکي. د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي تر څو چې ولسمشر خپله الکترونیکي تذکره وانخلي له ارګه بهر خلکو ته د تذکرو د ویش لړۍ نشي پیلولی. او د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای ان وایي د امریکا متحده ایالات له شمالي کوریا سره مذاکرو ته سینه پراخه کړي. پوره خبر نواوري په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي ولسمشر محمد اشرف غنی ته یې مکتوب وړاندیز کړی چې پر ځای بل وړ وګړی د پاکستان لپاره خپل سفیر وټاکي. زاخیلوال نن پر ټویټر لیکلی چې د هغه د استعفا په اړه خبرونه اوازې دي او د نوي سفیر تر ورتګه به خپل کار ته دوام ورکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر په یو بل ټویټ کې لیکلی چې پریکړه یې یوازې د دې لپاره کړې چې د دوو کلونو لپاره یې په اسلام آباد کې د سفیر په توګه د کار کولو ژمنه کړې وه او هغه موده بشپړه شوې ده. زاخیلوال د ځان په سپیناوي کې لیکلي چې ولسمشر ته یې څرګنده کړي چې د بلې دندې توقع نه لري او په اسلام آباد کې له سفارت د لرې کېدو په بدل کې د کوم بل مقام په تمه نه دی. په دې اړه به وروسته د ازادي راډیو په خپرونو کې نور معلومات واوري. د افغانستان د سفیر د څرګندونې په داسې وخت کې خپرې شوې چې افغانستان او پاکستان په خپلو کې د مذاکرو او خبرو هڅې کوي. د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي څو چې ولسمشر خپله الکترونیکي تذکره ترلاسه نه کړي له ارګه بهر خلکو ته د نویو تذکرو ورکولو بهیر نشي پیل کولی. د هغې ادارې ویاند روح الله احمد زی نن ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس تقریبا دوې اونۍ وړاندې د الکترونیکي تذکرې لپاره خپل معلومات ورکړي خو تذکره یې لا نه ده چاپ او نه ده ورته سپارل شوې.
رئیس جمهور یس جمهوری هستیم، هر زمان اونا بر ما هدایت باشه باشن انشاءالله ما از سر آغاز میکنیم.
په کابل کې ځینې کړۍ د افغانستان پر حکومت انتقاد کوي چې د الکترونیکي تذکرو د ویش لپاره جدي هوډ نه لري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلی د جګړې او سیاست په ډګر کې به برای وګټي. د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر د ستراتیژیکو ارتباطاتو مشر هارون چخنسوري پر ټویټر نن لیکلی چې جمهور رئیس غنی په کابل کې د مارشال فهیم له ملي پوځي اکاډمۍ د نویو افسرانو د لسمې دورې د فراغت په مراسمو کې دا وینا کړې ده. جمهور رئیس غنی نویو افسرانو ته په افغانستان کې پر امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن هم روانونی په کابل کې یو اربیا و سوالو طالبانو ته وویل چې د جګړې په ډګر کې برای نسخ خپلولای. جنرال نیکولسن وویل د وسوالو طالبانو لپاره تر ټولو معقول انتخاب ده چې د افغانستان له حکومت سره مذاکره وکړي. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای این وایي د امریکا متحده ایالات باید له شمالي کوریا سره مذاکرو ته سینه پراخه کړي او شمالي کوریا هم باید د اټومي فعالیت کمولو ته علاقمندي څرګنده کړي. ولسمشر مون نن په سیول کې د چین د صدر اعظم له مرستیال لیو یاندوک سره پاکتنه کې وویل مهمه ده چې متحده ایالات او شمالي کوریا ډیر ژر خبرو ته کښېني. د جنوبي کوریا ولسمشر نن په خپل هیواد کې د ژمني اولمپیک د سیالیو د پای په مراسمو کې تر ګډون مخکې د شمالي کوریا د ورزشکارانو له ډلې سره چې د شمالي کوریا جنرال کیم یونګ چول یې مشري کوله وکتل. د جنوبي کوریا ولسمشر ویلي چې شمالي لوری اراده لري چې له امریکا سره مذاکرې پیل کړي خو سپینې ماڼۍ ویلي چې پرمختګونه څاري او ګوري چې د خبرو لپاره د شمالي کوریا لیوالتیا تر کومه حده د اټومي وسلو د منځوړلو لپاره د شمالي لوري جدیت څرګندوي. د امریکا او یو شمیر نورو غربي دولتونو مشران وایي چې له شمالي کوریا سره د مذاکرو پایله باید د هغه هیواد د اټومي وسلو د پروګرام بندیدل وي. په بیت المقدس کې یو شمیر مذهبي مشران چې د اسرائیل د حکومت د مالیه له نوي پلان سره مخالفت لري له کنیسة القیامت چې داسې ګڼل کېږي چې عیسی مسیح هلته مصلوب شوی و ووتل. د مصابي مشرانو یو ډلې چې د دې سپیشل ځای څارنه کوي ویلي چې د اسرائیل حکومت په بیت المقدس کې د مسیحیانو پر ضد په بي ساري ډول فشار زیات کړی او هغوی او د هغوی پر حقونو تیری کوي. په بیت المقدس کې د یوناني ارتودوکسو، ارمني اپوستولیکانو او رومن کاتولیکو مسیحیانو مذهبي مشرانو په ګډ بیان کې ویلي، موږ د اعتراض څرګندولو لپاره داسې کار کوو چې ساری نه لري او د کنیسه القیامه دروازې بندوو. د اسرائیل د کابینې یوه وزیر ویلي چې د اعتراض د حل لپاره د کنیسه القیامه له ناراضي مشرانو سره د خبرو نیت کړی او د مالیه د قانون د انفاذ بهیر یې هم ځنډولی دی. د بیت المقدس شاروال نیر برکت ویلي چې کنیسه القیامه د مالیه له درکه لږ تر لږه 650 میلیونه شکله چې 160 میلیون ډالر کېږي پوره وړې ده. او د سعودي عربستان د فوټبال لوبډله نن عراق ته ځي. دا په وروستیو څلورو لسیزو کې اول وار دی چې د عراق او سعودي د فوټبال لوبډلې سره مخامخ کیږي. د هغوی مسابقه د چهارشنبه په ورځ د عراق په بصره ښار کې ده. د سعودي عرب د فوټبال لوبډلې د فوټبال د نړیوال جام په مسابقو کې چې سږکال په روسیه کې کیږي د ګډون حق ترلاسه کړی دی، خو پر عراق په 1990 میلادي کال کې چې د صدام حسین رژیم پر کویت حمله وکړه او د لنډ وخت لپاره یې هغه هیواد اشغال کړ، نړیوال بندیزونه ولګېدل. د بندیزونو له امله د عراق د فوټبال ټیم لا هم اجازه نه لري چې په کور په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي. پر عراق دا بندیز په 2012 میلادي کال کې د لنډې مودې لپاره لرې شو او د عراق د فوټبال لوبډلې په کردستان کې د اردن د فوټبال له لوبډلې سره په سیالي کې برخه واخیسته، خو دا ور هیله لري چې دا بندیز به په بشپړ ډول لرې شي. د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه باندې وګورئ. ازادي راډیو .com زموږ د ویبپاڼې ادرس دی. دا وو د دې سات مهم خبرونه. وروسته په خبرونه کې یوسف خان ځدران مخکښې ښځې معرفي کوي.
مخکښې ښځې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ستړي مشه، د مخکې خزونی زخ پرونې ته مو زه یوسف زدران هر کلی کوم. په روانه خبرونه کې مو یو داسې فعال افغان میرمن ملمنه ده چې د نانسن ګلوبل ټیچر پرایز نړیوال ایوارډونه ترلاسه کړي دي. دا ایوارډونه هر کال د کډوالۍ او ښوونې په برخه کې لسو فعال شخصیتونو ته ورکول کیږي. د ښوونې او روزنې په برخه کې د ښو خدماتو په اړه هغې روان میلادي کال د افغان حکومت د مشرتابه لخوا د علامه سید جمال الدین افغان مډال هم ترلاسه کړی. خو د میډالونو ګټونکو عاقله آصفی څکړی چې درې مشهور میډالونه یې ګټلی. د مخکې خزي په خبرونه کې ورسره آشنا کېږي چې لنې کمرغه نوموړي دا وخت زمونږ سره په خبرونه کې د ستړي مشي آصف زمونږ خبرونه ډیر ښه راغلی.
تشکر استاد خدیر مننه. زه هم خپل پاور تاسو ته تاسو ټول محترم همکارانو ته او د افغانستان د رادیو تلویزیون د رادیو ازادي ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ډیر
مننه، خوشاله یو چې راغلی یو او تاسو سره تاسو په ژوند باندې غږیږو. د هغو ایوارډونو پاک لچ تاسو تر لاسه کړی دي، څه سبب شو، څه مو کړی دي، د افغان ټولنې د پرمختګ لپاره مو څه کړی وړاندې په خبرونه کې غږیږو. درنو اوردونکو، په خبرونه کې ستاسو سره د خبرو نوبت هم راځي، نو د هغې لپاره کولی شئ سلو خپل شمیرې در سره نوټ کړئ. زموږ سره د اړیکو شمیرې دي 0999 203 1540. بل شمیره ده 0928 225. د خبرونې په لړ کې تاسو ته هم درزونه را سره وسه. استاد محترم، فکر کوم تاسو حرکت له غزا پیل شو کله چې تاسو کډوال وی، الته د زده کړو هیڅ ډول زمينه نه وي او تاسو په خپل امکاناتو باندې ځین کارونه پیل کړو چې بل اخره نړیوال مرستندوی بنسټونه تاسو هڅه تپام شو او بل اخره دوی د نتیجې ته ورسیدل چې تاسو په هڅو یا تاسو کوم افکار چې دغه ته ود ورکړي او زمينه برابر کړي، دا هڅه کوم ځای پیل دي؟
داسې ده چې کله چې په 1992 کال کې په افغانستان کې داخلي جنگونه شروع شو او ټول خلک مجبور شو چې خپل وطن پرېږدي او نور ملکونو ته هجرت وکړي، د هغه د جملې څخه زه هم وم چې زه د پاکستان اسلامي جمهوریت ته هجرت وکړه او هلته په ظلم میوالي کوټ چندنه کې یو افغان مهاجرین کیمپ و چې په هغه کیمپ کې زموږ خپلوان و چې وختي هلته هجرت کړی و اول تتللی و موږ د هغوی په ادرس باندې هغه کمپ ته ولاړم. کله چې موږ هغه کمپ ته ورسېدلو یعنی د هغه کمپ ماحول د دې ځای ماحول سره چې ما لیدلی و او ما پکې ژوند کړی و بالکل یو متفاوت حالت و. په هغه ځای کې ما ولیدل یو هفته مې تیره کړه، ما ولیدل چې ځینې هلکان مکتب ته ځي خو مګر انجونو د مکتب نوم هم نه اخلي، نه د کتاب سره آشنایی لري، نه قلم پیژني او نه هم دوی ته د تعلیم ارزش معلومیږي او نه تعلیم د دوی والدینو ته د دوی مشرانو ته د انجونو تعلیم کوم اهمیت هم نه لري. نو ځکه چې زه داته کې ته متوجه شوم او زه چون یو معلم و ما غوښتن چې د ښوونکي وظیفه په دغه ځای کې اجرا وکم او خپل هغه فرض چې پر ما باندې دي د دغه انجونو د پاره یې صرف کوم. نو ما ځکه چې مخکې هم د میدان هوایی قندهار کې زه د سواد آموزی کورسونه مې مخ ته وړل د ځوانانو انجونو د پاره او هغه ښځو د پاره چې تعلیم نه و نه درلود او غوښتل چې نوي سواد زده وکړي او د هغې ځای څخه مې پوره کافي تجربه درلود. نو ما وغوښتل چې دغه تجربه دغه محرومو انجونو ته چې د تعلیم نه محروم دي، د مکتب نه محروم دي، دوی حق نه لري چې د کور نه ووزي، دوی حق نه لري چې تعلیم حاصل کړي. نو ما وغوښتل یو پوره تصمیم مې ونیول چې په هر شکل چې کیږي باید د خلکو تازه د تعلیم زمینه برابر کړم. او تاسو ته معلومه دي چې زه خپله نوي تللې و، ما خپله هم نه کور درلود، نه ځای درلود، نه مې پیسې درلود، نه مې هم دا امکانات درلود. خو ډیر کوشش مې وکړه چې د مشرانو په کمک سره د هغه مهاجرین کمپ د ملک صاحب کمک او د مولوی صاحب چې په مسجد کې و د هغوی په کمک او د دوی والدینو په کمک سره چې د دوی سره مې مشوره وکړه او د دوی رضایت مې حاصل کړه چې ما وکولای شو چې دوی ته صرف په دې نوم چې زه دوی ته اسلامي تعلیمات ورکوم او دوی ته لمونځ شایم، دوی ته د اودس کولو طریقه شایم او دوی ته ځینې د اسلام په هکله کوم معلومات ورکوم، نو په دغه نوم باندې ما د دوی د والدینو رضایت حاصل کړه په ډیر مشکل سره او په یو زوړ خیمه کې چې د کلي د ملک صاحب له طرفه ما ته راکړل شو، په هغه ځای کې مې د دوی دپاره د تعلیم زمینه برابره کړه. یو دولس نجونې راغله کښېناستل او هغوی هم په دې خاطر چې ویل ته مسافرې نوي راغلې خیر دي، موږ به تا نه خفه کوو، دا یو دولس د کور نجونې
احسان هم په تا باندې اچوینې.
بله، دوی داسې فکر کول چې خیر دي دا نوي راغلې دي میلمانه دي دا به نه خفه کوو، خیر دي دا د کور دولس نجونو ته اجازه ورکړه چې لاړه شم او په هغې خیمې کې دوی ته درس شروع کړم. کله چې ما په اوله ورځ دوی ته درس شروع کړه، کلمه شهادت مې دوی ته وویل او دوی ته مې ترجمه وکړه. بیا چې کله دا نجونې کورو ته ولاړه او خپل د والدینو څخه د کلمې شهادت معنا پوښتنه کول، د یو هم زده نه و. نو هغه وخت د دوی والدین په دې خبرو باندې پوه شو چې واقعا دا خو ډېر یو ښه ځای دی، دا خو ډېر یو ښه درسګاه ده، دوی ته نن کلمه وشول، سبا حتماً نور شیان هم شي. په دغه ډول خلاصه تاسو ته ووایم، د خلکو علاقمندي زیاته شو، د خلکو اعتبار زیاته شو او ورځ په ورځ د انجونو راتګ په دغه ځای کې زیاتېدل.
یعنی تاسو د دې دا کولای شئ چې په دغه کمپ کې بنسټ د تعلیم د انجونو لپاره تاسو کې خود له دې وړاندې څه نه و؟
بالکل، انجونې حتی قلم کتاب نه پیژندل. تاسو باور وکړئ چې کله ما اولین ځل کورس جوړ کړم، ما د خبره هر ځای کې ویلې دي چې دا انجونې دومره محروم وو چې دوی پنسل پاک نه پیژندل. کله چې ما د اولین ځل د دوی لپاره مې پنسل پاک وویشل، دوی فکر وکړه چې د قلم کاغذ سره موشته یو جوړې هم را کړې ده.
خو له دغه محرومیت څخه تاسو دا ټولنه نه تر کوم ځای ورسوله، داسې څه بیرته تاسو ترلاسه کړی دي چې تاسو شاګردان یو ښه موقف ته رسیدلی وي، هغوی بیرته ستاسو لارې تعقیب کړي په داسې سیمو کې چې هلته تعلیم نه وي، ستاسو پیغام رسولی وي؟
بله، داسې ده چې اوس خو واضح ده، ټول دنیا ته واضح شوي دي چې په هغه کلی کې ما د یو سواد آموزی کورس نشرو وکړه چې درې کاله دوام وکړه، د درې کالو په مدد باندې په وخت تیرېدو سره د هغوی تعداد زیات شو، 15 نفرو ته ورسېدل چې په دوه ګروپونو مې تقسیم کړی و، دوه تایم باندې مې درس هغوی ته ورکول او د درې کال نه بعد دا د کمیشن مشنریت برای افغان ماجرین او د یونیسیار د دفتر له طرفه دا په رسمي ډول په یو مکتب باندې ارتقا وکړ چې اول ابتدایی او بعد هغه نه متوسطه او خوشبختانه اوس په لیسه تبدیل شوی دی. چې زه ویلی شم او دا ادعا کولی شم چې ما د یو سوادآموزی کورس نه دا مکتب هغه مرحله ته ورسول چې د دنیا په سطح باندې
دا چې خبره نړۍ تر کې چې ورسیده او تاسو د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر یا یونیسیار یادونه وکړه، کله چې غزای ته هم لاړ شو چیرته چې تاسو د نانسن د نړیوال شهرت لرونکي مډال څښتنان شوې ترلاسه مو کو هغه سینې ته ځو.
Akila Asifi, what an extraordinary example of wisdom, of compassion, but also of courage and determination. And it is for me a very emotional moment to be here to present this award to her.
استاد محترم سید ریاض کړو.
بله، ډیره ښایسته ورځ و، ما ته ډیر د افتخار ځای و، ځکه چې دا ایوارد اولین ځل دپاره د افغانستان یو میرمنې ته ورکول شو، د افغانستان په نوم باندې دا ایوارد ورکول شو، نو ځکه ما خپل د هیواد په نوم باندې مې ډیر افتخار وکړ، ځکه چې دنیا په دې باندې پوه شي چې افغانستان خلک یوازې د جنګ په نوم باندې افغانستان ونه پیژني، بلکې په دې باندې هم وپیژني چې په افغانستان کې ډیر داسې خلک سته، ډیر داسې میرمنې سته چې هغوی واقعا کار کوي، خدمت کوي او نړیوال جایزه هم ترلاسه
کوي. ایوارد تاسو ته د سویزرلینډ په جنوا کې درکړل شو او هغو خلکو ته ورکول کیږي چې د کډوالو ماشومانو لپاره خدمات کوي، یعنی ستاسو هڅو طبعا څه رنګ راوړی وو، خو تاسو بیرته راغلی د کډوالۍ ژوند ته په داسې حال کې چې هلته هم د اوسېدو امکانات د هر څه هم د ته برابر وو، له څه انګیزې سره بیرته راغلی، ولې هلته پاتې نه شوئ؟
دا سیده چی نانسن ریفوجی ایوارد ما تاور کولو شو پده چی ما افغان مهاجرین انجونو تا خدمت کرده بو، نو ما حالا تا دا اغوی سرواده وکر چی زه همیشه با افغان مهاجرین انجونو تا که عودت و که افغانستان تا لارشی هم با زه دا خدمت دا دوی تا کوم، پا هر دا افغانستان پا دردست لاقو که چی دوی جوان کوی او پا هر غذایو که دوی زی او دا تعلیم زمینه ور تا برابر نوی زه با دوی تا دا زمینه برابر کوم. او بل دا چې د نانسن ریفوجی ایوارد $100,000 نقدی جایزه هم درلود، چې ما د هغه پیسو باندې 80% افغان ماجرین کډوال او تپه مصرف ورسول، چې هغه ته می نه هم او لسم تولګي ایجاد کړه چې اس کله نه وو، او افغان ماشومان اتا په خوب کې هم نه ولیدل چې کله بدوی په نه هم او لسم جماعت کشینی. او بل دا چې هغه ته بهترین لیباتری سامان میواخستل، بهترین کتابخانه.
باید هم دا پیسې تاسو دوی ته لګولې وای کنه؟ دا تاسو شخصي
ملکیت کولای د دوی باید دوی ته بیرته دغه کډوالو ته خدمت ته، بلې چې ما 80% می هلته مصرف کړه او دغه 40% د افغانستان د پاره دی، او زما سره د چین د فلم یو استوري هم د یو چین په نامه سره $50,000 کمک کړی دی، چې هغه می هم غواړم چې په افغانستان کې د انجونو د تعلیم د پاره مصرف ته ورسوم.
د دې نه وروسته د ښوونې او روزنې په برخه کې چې لس بهترینو استادانو ته ایوارډونه ورکول کی، تاسو هغه هم ترلاسه کړی، په دې موضوع هم غږیږو، ولې زموږ درانه اوریدونکي حتما ستاسو له فعالیتونو سره تر دې دمه آشنا شوي دي. دوی ته ورزو قاسم زواک لومړنی اوریدونکي دی چې له هلمند را سره پاړي کې کېدی. زواک صاحب، خبرونه ته ډیر زیات بخیر راغلی، ستړي مشي مهرباني.
بلې، سلام علیکم. زه دران ستاسو سلام استاد خور ته سلام، محمد قاسم زواک صاحب سره دین من ملک صاحب پڑھی کوي.
ستړي مشي، ډیره مهرباني، مننه چې را سره یې. مهرباني د نن ورځ موږ د مخکې خزې خبرونه د ملمنی په اړه تاسو نظر او د دوی هڅو فکر کوي، ته رنگ راوړی د کارونه کړی دي چې باید هم مخکې خوي.
ډیر مننه کوم زدران سمترم، مخصوص څخه بلکې چې واکه نام موږ خون ته ډېر خدمت کړی او بسټ دې یو بسټ یې موږ لازم خون ته ډېر کار کړی دی تاسو ګورې چې درا زموږ خون دې په ډېر بد حالت کې دی واکه نام دې نه تعلیم سره ډېر اړیکې لري نه شي خو دا خون یې لکه استاد محترم چې واکه نام په ډېر خاص
د تړډیر کارونه د کډوالۍ په برخه کې کړی دی. هغه کډوال چې په پاکستان کې ماجر او کډوالۍ شپې تیرولې هلته د تعلیم زمینه برابرولو لپاره دوی هڅې کړې دي. خپل اصلا د کابل اوسیدونکو ته ډېره مننه زواک صاحب ستاسو پیغام په خپرونه کې او دا چې دوی مو هڅول د خپور شو. بل اوردونکو ته وزو خپرونه ته بخیر راغلی ستړي مشي مهرباني دا وخت سره سره وسلی خپرونه ته بخیر راغلی. اور دن کی اڈکش لے دل شمیری اور تبیا بیان اوم 0995015 بلش میرا دا 0928225 پدیش میرو کول شرا سر اڑی کیونی سے دا مخکی کی خزی خبرونه لازادی راڈیو څخه پجوندی بنا اور خبرونه کی اور دن کی سره سره ستړی مشه میرا بنی استا سوڑی کرا سره وصل دا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کوم زنه مو اڑی کنی ولی خبرونه تب خیر اغلی کزان معرفی کړی مہربانی ترڅو چې اوردون کې خبرې کوي او خو موقعیت انتخاب ویش مې بیا در سره نوٹ کړی دي تاسو نو تبا موږ خپل خبرو ته دوام ورکو. خو زمنګ تخنیکی همکار عبید الله عبید اشاره کوي چې بل اوردون کې راځي ستاسو لطف ځان خپل معرفي کړی. وعلیکم السلام. ستړي مشه
سر.
ازادي رادیو دا مخکې خزه اونیز خبرونه په ژوندۍ بڼه لازادي رادیو څخه وری مهرباني
قربان شم. سپین منګل دې پکتیا ولایت نه چې په پکرخه یې ما خورجان نام پختنه دادو چې دینی مدرسو ته د خدمت کړل کا خصوصا نو دغه خدمت د کندیوت کې د خدمت کړل.
او په ټوله کې ویل چې پهلې لوکوم ځای وکړ او د دوه مکتبونو کې د کوم مفکورې سره درسونه از د کوونکو ته ورکول کېدل قبل پختنه نه لري سودا پختنه مونږ وخت سمې ربانی منګل سیب چې له پکتیانه در سره اړیکې نیول وبل ورستي اوردون کې تورزو د خبرونه په دوام کې بیا ستاسو نوبت راځي. تر هغه ستاسو یو موقعیت انتخاب وي او لیو پیغام سره په خبرونه کې ګډون کوي. ستړي مشه مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مشه ډېره مننه. خیر اوسې ستاسو اړیکه را سره وصل ده. خبرې کوي کولای شي پیغام واورو.
بس تاسو مېلمانې ته سلام کوم او ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلام
نوم ځان معرفي کړه.
احمد ولی زدران ملسلمنا.
احمد ولی له خوښ نه فکر کوم دوی له سم ده.
محمد ولی زدران له سربینا.
سربینا ډېر بخیر راغله مهرباني. د عاقلی آصفي د ژوند پاړه متر دې د ماتمن اوریدلې دي چې څه ډول فعالیتونه پیل کړي وو د کوم زینت کوم ځای پورې ورسیده په دې ټول بهیر ستاسو نظر.
بس دا راتلونکي کې څه هغه غواړي ما دین دا خو شو چې دا راتلونکي کې څه کولای شي نور.
ډیر مننه تاسو دا پښتنه هم مخسر شو خیر اوسې. در نور دن کورس بیا رازو خبرونه ته د څو اردن کو پښتنه وي تاسو ته نوٹ کړی دي ځان سره که جواب ورته ورکړل شي.
سعید
استاد محترم مهرباني زواکو ویلې چې مستاس فعالیتونه وستایل دا چې کوم ځکه فعالیت کوي اتمن دوی باوریدل وی کنه الله هم مستاسو دا هڅه کوم ځکه دوام لري.
دا سیده چې د دې نه پاس موږ غواړو چې یو موسسه مو ایجاد کړی ده د ایجوکیشن انسایت په نامه سره او غواړو چې دوی په سالورو عمده بخشو کې کار وکړو. اول دا چې تحقیق ده چې موږ غواړو هغه کډوال چې د پاکستان اسلامي جمهوریت یا د ایران اسلامي جمهوریت څخه عودت کوي راځي افغانستان ته او په زینو کمپونو کې یا په زینو
ځینو شهرکونو کې هغه را اشپزیر کیږي، غواړو چې هغه تلاړه شو او تحقیق وکړو چې آیا دوی ته د تعلیم زمینه برابر ده یا نه ده، آیا دوی کوم تعلیمی مرکز ته دسترسی لري که نه لري، مثلا که دوی درلود خو ډیره شه او که نه درلود، موږ به د هغه ټول مشکلات وزارت معارف او وزارت امور مهاجرین ته برسو تر څو چې هغه ته د تعلیم زمینه برابر کی. او دوام دا چې موږ غواړو چې په هغه ځایو کې تحقیق وکړو چې هلته مکتبونه موجود دي، کودکستان موجود دي، درسګاه موجود دي، مګر والدین حاضر نه دي چې خپل نجونې خصوصا نجونې مکتبونو ته واستوي. نو موږ غواړو چې هلته یو
برخه کې ګڼ بنسټونه نور هم کار کوي. ساسو دا هڅې به لنور سره څه فرق ولري، څه توپیر به وي؟ په داسې حال کې تاسو په خپل لومړي ګام کې بریالي شوي یولته په کیم کې چې تاسو اوسېدی هغه هڅو نتیجه ورکړې وه، نو دا څه توپیر به وي؟
داسې ده چې هغه تجربې چې زه لرم د هغه تجربې دروی زه کولی شم چې اول ذهنیت سازی وکړو، اول خلکو سره تماس ونیسو او د هغوی والدین چې د کور مشران دي هغوی سره خبرې وکړو تر څو چې دوی حاضر شي چې خپل نجونې مکتبونو ته واستوي، که تر څو چې موږ د هغوی سره او زیاتر واقعا داسې خلک شته چې هغوی فرهنګ او کلتور له وجه نه خپل نجونې نه ایږدي چې مکتبونو ته لاړه شي. نو زما اولین مقصد دا دی چې زه هغوی ته کورونو کې دننه تعلیم گاه جوړ کم، په کورونو کې دننه دوی ته سواد آموزی کورسونه جوړ کم، په یو کور کې چې مثلا 20 شل انجونی وي زه غواړم هغه شل انجونو ته په هغه کور کې دننه زمينه برابر کم.
او استاد خبره چې د تعلیم هونه روزنه شو او تاسو نوې هڅې ته دی لپاره هغه انعام چې تاسو اخیسته د ایوارد د ګلوبل ټیچر پرایز په نامو هغه دا ټوله انرژي درکړي کنه تاسو لپایل غوښتل چې د ژوند مو هم دې توقف وي؟
دا سیده چې زه یو معلم یم، زیات وخت کیږي چې زه دغه دنده تر سره کوم او دا یو مقدس رشته ده چې زه غواړم په دې کې د عمر تر اخره پوري تر څو چې زه ژوند یم زه په دې سکه به خدمت کوم خلکو ته، د افغانستان خلکو ته، د افغانستان هغه انجونو ته چې محروم دي د درس و تعلیم نه. نو اول ما دا فعالیتونه شروع وکړه د هغه په وجه دا انعام ما ته دا جایزه را کړل شو، نو دا جایزه ما ته نور هم قوت را کړه، نور هم قوت و بخشل چې زه د دنیا په سطح باندې د افغانستان په نوم باندې جایزه را کړل شو، نو زه غواړم چې نور هم کار وکم.
استاذ فعالیتونه تر ډیره د کډوالۍ په کیم کې وو، د کډوالو سره وو، بیا تاسو سکال د سید جمال الدین افغان مډال ترلاسه کړو چې هغه د افغان حکومت د موجوده مشرتابه محمد اشرف غنی لخوا او رئیس جمهور لخوا، دوی ته ستاسو دا هڅې څنګه رسیدلې وي او دغه څومره وهڅه ولې تاسو؟
ډاکټر صاحب محترم اشرف غنی چې دوه وار مخکې هم ما ته دعوت را کړې ده او ما د هغوی سره ملاقات کړې دي، د بانو اول محترمه رولا غنی سره مې هم لیدلې ده او د هغوی سره ملاقات کړې دي، د وزارت مهاجرین د زینو با شخصیت افرادو سره مې هم لیدلې ده او په دې اکله مې د دوی سره مې خپل نظریه شریک کړې دي چې زه غواړم افغان مهاجرینو ته چې عودت کوي او خپل هیواد ته راځي د هغوی ته خدمت وکم. نو زما دا خدمت ډاکټر صاحب محترم اشرف غنی ویلیدل او هغه هم آگاهی درلود، نو ځکه ما ته د علامه سید جمال الدین افغان جایزه را
دا مډالونه یا دا ډول هڅول څومره مو نور کار ته لیواله کوي چې باید لا کار وکړي او ستړي نشي؟
دا سیده چې هر کار چی تشویق شی، هر کار چی دغه یادونه وشی هغه ته نور هم انرژی بخشی. زه یو معلم یم که دا تشویق نوای هم ما کار کول، ځکه چې درویش سلیرویش کاله می بغیر د کوم تشویق نه کار وکړ، حتی درې کاله شروع کی بغیر د کوم فیس کوم موازه کوم امتیاز نه ما کار وکړه ته تر دې اندازې پوری چی باور وکي چې ما ته کورونا زکه چې نیوی میلم ما وم کورونا ما ته د پوړنی پنوم 100 روپی یا 500 روپی را کول ما هغه 100 روپی او 500 روپی انجونو ته قلم کتابچه پنسل پاک او قلم تراش را نیول نو هغه وخت چې ډیر سخت حالت وو ما کار کړی دی اوس خو ماشاءالله امکانات ډیر دی خداوند فضل کړی دی
اوردون کې بل پښتنه محمد ولی زادران چې پراتلون کې کې څه کول غواړي کڅوم لګ ډیر په وغږی دوی تاسو د ټولو هڅو ستایلې او تاسو ولې چې په دې برخه کې یو موسسه جوړوي د دې ورا خو په نور کوم کارونه باندې بوختي
فقط زما ټول کوشش چې دی د تعلیم پیسې کې دی د افغانستان د ماشومان او د افغانستان د ځوانانو او خصوصا د انجونو برخو ته زما ډیر کوشش دی چې باید دغه ته د تعلیم زمينه برابر کړم حتی تر دې اندازې پوري چې تصمیم لرو که زما سره والدین جامعه مدنی او جامعه بین المللی کومک وکي او زما د کارونو حمایت وکي زه غواړم ماته داسي یو تلویزیونی پروګرام جوړ کوم ماشومان ته چې د هغه د طریقې نه هغه ماشومان چې پکور کړي هغه ته د تعلیم زمينه برابر
کړو له کابل نه سره اردن کې پاړی کې کښته خبرونه ته ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشه مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام ځان معرفي کړو ورور
مننه سلامونه تاسو او استاد جمع خان همدار د زابل ولایت د کلات خار څخه تاسو سره پاره کیږي
زابل نه ستړي مشي ما ووردل چې کابل نه په خیر راغلی جمع خان جمعګل خوشحال یو چې تاسو را سره ل زابل نه خبرونه تر دې د ماتمن را سره ووردل تاسو نظر پیغام یا پښتنه اورو
ډیر مننه پر ور ما ووردل الله ول سره څنګه شروع کیږي زه خا دا تاسو ته خبرونه اورم په ډیر مننه سره
خیر
او را به تاسو پښتنه نه دا چې د دې د کندې را پاتې یو یعنی څنګه کامیاب شو مثال دا شو کا څومره علاقه سره ورته دغه دې تور چې د لکټر نه څه ټول به وختنه او دغه وختنه دا ده چې ډیره حتی او ډیره کوشش د څاله خوا سره ولو مثلا چې دا تر دغه حدا ورسېده دا د او په افغانستان کې هغه تدواک راغلي دي یا اوس راغلي یا مخکې راغلي دي له پاکستان څخه یا ایران څخه چې تل ول مخکې څو کاله حالته ول د جنگ
ډیره مننه جمعه خان ساسو پښتنې مونږ وخت یو دا چې د خبرونې توصیف موکو مهرباني بل اردن کې تورزو خبرونې ته خیر راغلی ستړي مشه مهرباني دا وخت سره سره د مخکې خزي خبرونه په ژوندۍ بڼه لازمي رادیو څخه اورئ ستړي مشه خبرې نه کوي اردن کې نو بل ته ورزو اړیکه به شکیږي تاسو سره سره دا وخت ستړي مشه مهرباني ازادي رادیو د تاسو اړیکه را سره وصل ده تاسو غاک صفانه د کیږي موقعیت مو بدل کړل
السلام علیکم سليمان
انده وعليكم السلام سليمان ورور استړی مشه ډیر بخیر چې خبرونه کې را سره ده
دا خو په ملمانه د خسته خوځ پر اوه د ممکن د حاجی دی دا د سوالي کوم پروګرام شروع د دریکا لدی مطلب دی پیسه و چلول به روس افغان کمشنری په نوم یو خورځه جو شایع خلک وز دونه سم نه فارغ شوی او کله مکتب نشته
او هغه مکتب شته کنه او د از دکړ پروسه چیرته
روانه ده خلک دونه سم نه وس فارغ شوی دی او کله او کدا وسره اړیکه کی دا او کله دغه یو هغه دا اول ته نوم د شروع کړه چې وس هغه به فارغ دی مکتب نه کنه
او اردن کی منځنه دا چې کله تاسو واډونه تلاسه کوي اسنه ځان د نور کوي د خپل شاګردانو او مکتب سره په تماس کې کنه درته جواب وایي خو بل اردن کی تورزو ستړي مشي دا وخت تاسو سره یې مهرباني د زدي رادیو څخه مخکې خبرونه
بلې زران صاحب ټول مخکې ته او ست د قدر ور ملمنی او ټول اوریدونکو تخپلې نیکی
هیله او سلامونه وړاندې کوم وعليكم السلام تو خيصه محترم ډیر زیات بخیر راغلی ستړي مشي خوشاله چې په خبرونه کې را سره یې مهرباني تاسو نظر پیغام یې پښتنه
مننه د تاسو کوم چې موږ مو وخت راکړي تاسو ټول مخکې خو د محترم استاد ډیر قدردانی او د دې حتی په دې څه نظر ګورو دې دې تکلیفونه ګالري دې ښه موږ دا تکلیف دې چې هم نه د لړې تعلیم او تربیه په حق له ځکه دې خبرې موږ ور وې دې څهونه په خیمه کې مطلب یونی روزلی تاسو او کوشش څخه نری نری مننه پیدا شي نوري معلمان دا شي خوندې منګې نوري هم په وطن کې پیدا کې شي زموږ دغه پای پال کو زنانه شي په دې وطن د تعلیم او کومورو برخو کې کوټلي ګامونه اوچته کې
خیر اوس
او پښتنه مې له محترمي استاد ستاسو د نی تعلیمات په څه کچه کړی دی او چیرې دی کړی دی او ته په کومه هرڅه کې د ښځو لپاره تعلیم بولی آیا په طب کې په دیني مسایلو کې یا په انجینرۍ یا په نورو کې
تاسو خپل ته خو حساب وکوم بر تاسو خپل په کوم نظر یې په کومه برخه کې تعلیم خورا مهم ده
یار خدا خو په ټول کې مهم ده خو بیا هم په ټول شان کې اول به ټول معنی نشي دي نه چاري وو چې د خبرې مونږ نه یم چې په دین کې ډېر مهارت پیدا کړی د سکلمې منګونه وو او په دې لحاظ باندې زموږ لپاره ډېر مهم ده ځکه چې کله هم یو دغه د سپ په دې لحاظ باندې زموږ مېرمنې ورو اجمان شي نو هر رشته د قدر وړ ده هر یو څه ضرورت
خیر اوسې مېرمنې تاسو پوښتنه او نظر په خبرونه کې خبر شو نور اردن کو ته هم کا وختو درزو تاسو ته شمیرې در سره نوٹ کړئ 0299235141 بل شمیره ده 0972225552 داونه په خبرونه کې د مخکې خزیخ په خبرونه کې د دریو نړیوالو میدان لرونکو ل یوې مېرمنې سره آشنا کېږي استاد محترم د اردن کو پوښتنه اتمن تاسو وخت لیکه دوی ته ورشو مهرباني
تاسو هغه پښتنه وکړئ چې
جمعه خان ویل چې تاسو د کامیابی راز په څه کې وو چې تاسو تر دومره لوړ ځای ورسیدئ
دا سیده چې زه په افغانستان کې معلم وم کله چې افغان مهاجرین کم تلاړم هلته می دا محسوس کړه چې دا انجن تعلیم ته ضرورت لري باید دا انجن ته خدمت وشي نو ما په ډیر صداقت او په ډیر ایمانداری سره بغیر د کوم امتیاز نه دا مرحله شروع وکړ نو زما د دغه صداقت نه زه هغه مرحله ته ورسیدلم چې ما هیڅ کله تصور هم نه وکړم
صداقت یعنی او څنګه ته
هغه یعنی زما د زړه هغه ریختنی هله وو چې باید انجن تعلیم وکړي
بل پښتنه دا ده چې د چالو خو تاسو هڅول کیدی چې تاسو دا سفر او دا مزل مختوړو
دا سره چې زه به اول خپل د مور او پلار څخه ډیر مننه کوم ځکه چې زموږ د کورنۍ ټول افراد چې دي تعلیم یافته دي او خو ډیر کوشش کړي دا زموږ پیسې کې خپل فرض ادا کړي دا او زه چې کله مهاجر شوم نو زما خاوند زما همکار وو چې زه د هغه څخه هم استاسې درادویو له طرفه مننه کوم چې زما سره د ژوند په هر ایسا کې همکاري کړې ده او اته ما ته دا زمينه برابر کړه چې زه خدمت وکم
یعنی والدین او استاسې خاوند هغه څه چې تاسو یې
هڅولې یعنی زما د خاوند اجازه نه وای زما د خاوند همکاري نه وای هیڅ کله یو شزه نشي کولای چې کامیابی ته ورسیږي
بل پښتنه دار چې سلیمان مترکړه د مکتب سره چې تاسو یې بنیاد او بنسټ کې خودو د شاګردانو سره چې تاسو روزل هغه سره په تماس کې په کوم ځایونه کې دی وسغه مکتب څه حال کړي
دا سیده چې کله دا مکتب د درې کال نه بعد رسمي بن اختیار کړه او رسمي داول په مکتب باندې ارتقا وکړه د دې مکتب سره یا د دې مکتب سره برابر سلور نور د جنو مکتبونه هم په هغه کمپ کې ایجاد شو چې خوشبختانه یوازې دغه مکتب چې زه اوس هم سرپرستی کوم هوس هم په هغه مکتب کې د مدیره په حیث کار کوم زه افغانستان ته نیم راغلی اوس هم په هغه مکتب کې رسمیت لرم نو یوازې دغه مکتب نه یو زر یو سل اتیا انجونی تعلیم یافته شوی ده او دوی د زیاتره د پاکستان په شهرونو کې او زیاتره افغانستان ته راغلی دي دوی اعلی تعلیم حاصل کړی ده چې اوس زه خپل د شاګردان د جملې نه هم معلمین لرم هم هغه انجونی دي چې ډاکټران دي او په شفاخانه کې اوس هم خدمت کوي او نور مهم ټکی دا دی چې زما ځینې شاګردان چې د نهم جماعت نه د لسم جماعت نه د افغانستان لری علاقو ته تللی دي په هغه ځایو کې دغه ډول مکتب ایجاد کړی دا دغه ډول بنیاد یې شي دي
تاسو مفکوره یې دوی روانه ساتلې
بله دوی زما شاګردان اوس هم په ځینو ځایو کې داسې انجن استا چې دوی تللی دي په دغه ډول کورس سوداموزی جوړ کړی دا اوس اتم
نه هم جماعت تر رسیدلې دی اوس مکتب وسیات پیدا کړی دا ونجونې مکتب تر راځي
د تاسو توصیه ورته دوی ته چې دا کار باید دوی تعقیب کړي کلرو پروتوزایونو ته ځي په خپل سیمه کې دوی ښوونځی نه لري کنه دوی ستاسو څخه متاثر وو او دوی غواړي ستاسو په پله باندې پل کېږي
د هغه انجونو سره زه اوس هم په تماس کې یم هغوی زمانه همیشه مشوره غواړي او زمانه پښتنه کوي چې اوس زه راغلی یم سو کوم زه ورته مشوره ورکوم چې داسي شروع وکړه داسي مزامین مختبوزه چې د خلکو افکار د خلکو ذهنیت روشن اسی ترسو چې د ابتدایي نه تاسو آیسته آیسته او زما یګانه کامیابی دادی چې ما په هر اسا کې د خلکو فرهنګ د خلکو کلتور په نظر کې نیولې دي
په افغاني ټولنه کې چې د هر څه خورا زیات مهم هم دي تو خیسه ورته یو موضوع ته اشاره وکړه تاسو خپل تعلیمات څومره دي او په کومه برخه کې که تاسو وایي چې تاسو مګه زده کوونکي وروزل شي هغه بهتر او غوره وي
دا سیده چې ما تر دولسم ټولګي پوری د افغانستان په قندهار ولایت بین المللي میدان کې میدان هوایی بین المللي قندهار کې هلته زده کړې ده او
په څو مکالونه کې ودغه
نن دا په در لسو سالور شپیتم کال سالور شپیتم کال کی زی اولین وار شاگرد بم بیا زه معلم شوم په هغه میدان هوایی بین المللی کندهار کی چې ما دولسم تولګی ته تاریخ او جغرافیه درس ورکول صرف دولسم ته بیا چې کله کابل ته راغلم په کابل کی د قلاچه په متوسطه مکتب کې وم چې ادبیات دری می تدریس کول او د هغه نه بعد چې مهاجر شوم مالته ولاړم دا مکتب می ایجاد کړه او اسلامیات درس ورکوم او زما ټول ماشومان یو ورور پښتنه وکړه د تعلیم اسلامیات په باره کې دا سیده ورور چې تعلیم عبارت د ماشومان د جسمانی، ذهنی، مذهبي، اجتماعي او اقتصادي نشو نما دي چې تعلیم دي چې انسان ته برتری ورکړي ده د تعلیم په برکت باندې انسان ته اشرف المخلوقات ویل شوی دی نو ځکه په هر اسه کې تعلیم ډیر ضرور دی خو زموږ په ټولنه کې اسلامیات مزامین او اسلامیات تعلیم ډیر ضرور دی
چې زمونږ له فرهنګ او نه نه بیا نه یو ډول تابوک پیدا کړی لږ مخکې هلمند ته اوسل بیا زو چې اردن کې را سره شته او منتظر هم پاتې شوی او بخې چې تاسو پلان کې وای ستړي مشه مهرباني لن پیغام دی اورو
ما مطلب دا دی چې څنګه دا غته چې د مخکښو ځینو پیغام چې خبروي دا مخکښو ځینو چې تاسو مخکښو ځینو دی ودا سړي واسري دا غیلا دی چې دا تاسو دا مخکښو ځینو ولې دا څه ځنه پیدا کیږي چې خاص د دا خاص دي د اخري دین د پاره دی او د
ساسونم bale ها اردن کې را سره نشته ولې په ټولو اړخیزو پیغامونو باندې غږیږو د چې څوک په کومه برخه کې کار کوي او کاري څه نتیجه ورکړي دا په دې ټولو کې غږیږو او تاسو پیغامونه هم په خبرونه کې اخلو نو تمه ده چې تاسو تل له خو پیغامونو خو پښتنو سره راشي خو د خبرونه وخت هم خورا کم پاتې دی اردن کې تبن غواړي بس تاسو یو تصویر لزان سره ولري په څومره کلونو کې تاسو دغه ځای د غزای تر ستلې نه عمر مڅو کال دی
زما عمر د 50 کال دی او ما د اتلس کلنی نه بعد معلمی می آغاز کړیده او درویش کال می په پاکستان کې افغان مهاجرین کډوال ته خدمت کړی
په کورنۍ کې د غټول هڅو ته تاسو کار ته په کوم نظر کتل کیږي
والا زما کورنی زما پلار زما ټول فامیل او زما هغه فامیل چې زه هلته واده شوی یم تللی یم هغوی زما د کار نه ډیر خوشحاله دي ځکه چې په هغه ټولنه کې چې زه ولاړم هلته انجونې قلم نه پیژندل او اوس په هر کور کې یو تعلیم یافته انجلی ده په هر کور کې دوی باسواده دي په هر کور کې دوی مشکلات د دغه انجونو له طرفه حل کیږي دوی انجونې په کمپیوټر باندې دسترسی لري دوی انجونو ته مې کمپیوټر کورسونه جوړ کړی ده خیاطی کورسونه جوړ کړی دي چې دوی وس خپل پوره کولای شي چې خپل کار خپل په کور کې وکي که خیاطی ده که کمپیوټر کمپیوټر دی که نور شایان دی.
اما ولی تاسو تر اوسه هیواد ته برتنی راستن شوی او وخت راځي مال کورنۍ سره هلته اللهم ستاسو خدمت او ستاسو پات کې دوه اړتیا ده.
دا سړي چې په شروع کې خو واقعا زما پښتو کې زما اشتل التا ډیر ضروری وو چې زه باید پاتشم ځکه کزر اخر ما یو ور تصمیم ونیول کله چې د کرزای صاحب حکومت نوی جوړه شو ما هغه اعلان وکړه چې ټول معلمین افغانستان تراش یو خپل پکارونو باندې آغاز وکړي. کله چې ما دا تصمیم ونیول زما ټول شاګردان راغله ما ته وویل چې کته زی دا مکتب دوباره سقوط کوي نو موږ بیرته هغه اولی حالت ته ځو. نو ما چې دنجونی مایوسی ته ولیدل ما ویل که پدې تک باندې زما هر څومره فایده وي زه د دې تک نتیریم زه تر سوچ تاسې هغه مرحله ته و نه رسوم چې تاسې خپل وکولې شي چې دا مکتب مختوي سي زه افغانستان ته نظم. نو دغه وجه و چې زه هغه سره پاته شوم او زما دا پاته کې دل د دې باعث شو چې هغه متوسطه مکتب په لیسه باندې تبدیل شو.
واخه اجمنتیا ده تر اوسه مو 1200 جنې زده کوونکې روزلې دي د لړې ته تاسو له دوام ورکوي د دوغو سره په تماس کې تاسې
اند ټول سره په تماس کې زما سره د پاکستانی کمیونټي انجن هم موجود وو چې هغه زما د هغه په کلی کې هم د انجن د پاره داسې زمينه برابر نه و د تعلیم هغه هم راتله بیا هغه انجن وکول شي چې اعلی تعلیم وکي زیاتر د پاکستان لوړ شهرو ته ولاړ وو هغه ټول کار کوي ساينس کمپیوټر ویلی دی هغه ډیر اعلی تعلیم کړی دی هغه همیشه کله چې راځي اتمن زما لیدو ته راځي اتمن زما مکتب ته راځي نور انجونی چې افغانستان ته راغلی دی او اوس خدمت کوي هغه هم همیشه ما ته تلیفوني تماس نیسی یا همیشه راځي کله چې هلته راشي زما لیدو ته اتمن راځي.
خو د انجونو د زده کړو تعلیم پړه دلته په هیواد کې مخره ډیر معنی مخالف فتونشته خندونشته او ستونزشته چې زمینی هم نه دی برابر ستاسو به څه پیغام ملي کوم پیغام سره بل عموم خپل هیوادوالو سره مخامخ کیږي.
زه د افغانستان ټول خلکو ته دا پیغام لرم چې تعلیم نه بغیر ژوند نامکمل دی. موږ باید د تعلیم په پیسې کې خپل اولادونو ته تر هر څه د مخه موږ باید دوی ته تعلیم ورکو ځکه چې هر شی که موږ خپل اولاد ته ورکو ختم کیږي مګر تعلیم هغه دی چې هر څومره چې استعمال کیږي هغومره زیاتیږي. خصوصا موږ باید خپل د انجونو تعلیم ته توجه وکړو د دې لپاره چې دغه انجونې د پرون انجلی وو د نن ورځ د کور همسره ده او د آینده د پاره مور دی. نو څومره شره چې زموږ آینده نسل دی او تعلیم یافته انجلی پغی کې لوی شي دی او تعلیم یافته مور پغی کې لوی شي څومره بهتره ده چې موږ خزی یو خزینه ډاکټر تلاړه شو او علاج وکړو. نو دا زما پیغام دی چې تعلیم نه بغیر ژوند نکیږي نو موږ باید مکلف یو موږ مسولیت لرو خپل اولاد ته.
خو بیا دا وخت کې وی چې تاسو په دې برخې کار کوئ او تاسو هڅه بیا نتیجه هم ورکړي وي ډیر مننه په خبرونه کې استاد تاسو له حضور نه
اتمن اوردون کې تاسو نه هم ډیر مننه
د مخکې خزی د دې ونې خبرونه ل عقل اسفي سره واچې په نړیواله کچه د نانسن او د ګلوبل ټیچر فرایز مډال ګټون کې ده او افغان حکومت هم د سید جمال الدین افغان مډال ورکړی دی. د خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و دلته پاتې رسیدي تر اذن کې دوشنبه چې لوي بلې فعال مخکې میرمن سره آشنا کیږي تاسو ټول په پاک خدای سپارم د خدای په امان. ولې وړاندې په خبرونه کې د نیمه نړۍ خبرونه خبرېدو ته چمتو ده چې مسوده نیازی د رویبار انجونو په حق لا چې دوی لوکوموسون سره مخ کړي چمتو کړي ده دا سره
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیما نړۍ خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په نننې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې ځینې کورنۍ د روی بارې پر مهال لنجونو سره ناسم چلند کوي، لکه مشران ښځې چې کله کور ته ورځي نجونو ته ډېر ګوري یا ځینې وخت تندې خبرې ورته کوي. دغه ډول چلند په ناواده کړو نجونو څه ډول اغېز لري؟ د روی بارې پر مهال کومو ټکو ته باید پام وشي او څه ډول چلند وشي چې هم روی باران د نجلۍ په اړه معلومات وکړي او هم نجلۍ خفه نه شي؟ دغه خبرونه چې مسعود نیازی جوړه کړې، زه ناجیه ساپه یې وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، په اکثرو افغان کورنیو کې دا دود دی چې له واده مخکې د هلک کورنۍ د نجلۍ لیدو ته ورځي چې روی باري بولي. د روی باري لپاره اکثرا د هلک د کورنۍ مشران ښځې د نجلۍ کور ته ورځي او نجلۍ ګوري. که نجلۍ خوښه شي نو له کورنۍ روی باري کوي، او که خوښه نه شي ځینې مېرمنې بیا داسې چلند کوي چې په ځینو مواردو کې د نجلۍ د خپګان سبب ګرځي، لکه روی باران د نجلۍ او د هغې د کورنۍ په مخ کې یو بل سره پټې خبرې کوي چې سترګې هغسې دي توره ده، زوی مې ښایسته ښځه غواړي، خوښه مو نه شوه، که داسې وایي ښه به وه. دا ټولې خبرې د نجلۍ پر روحیې منفي اغېز کوي. همدا ډول ځینې مشرانې ښځې چې کله زوی ته ښځه ګوري نو چې چیرې پیغله نجلۍ ویني ساري له نورو سره تبصرې پرې کوي او یو ډول یې نجلۍ تر نظر لاندې وي. خو تر کومه چې لیدل شوي اکثره نجونې د مشرانو مېرمنو له دغه چلند څخه ځورېږي او ښه احساس نه کوي. د موضوع د لارو خانه کېدو لپاره زموږ همکاري مسعود نیازی د کابل ښار ښځینه پارک ته تللې او هلته یې له یو شمېر ښځینو سره خبرې کړې دي.
درنوریدونکو، د کابل ښار یو خزینه پارک تر اغلیم، دغه تزمن ګڼ شمیر خويند دي. غواړم د موضوع په اړه له دوی سره له بیلابیل اړخونو خبرې وکم. دلته تزمن ګڼ خويند دي، له دوی سره به خبرې وکم. خو تاسو مونږ راته وای؟
زمونږ نظیفه جلالی دي، د کابل ولایت اوسیدونکي.
تر اوسه مو واده نه ده کړی؟
نه، تر اوسه مو چره
ده. طبعا په کورنۍ کې پیغله نجلۍ وصیتمن ځینې خواستګاران ورپسې راځي. تاسو په دې اړه راته وای چې تاسو پسې چې کله خواستګار راځي، اول خو میرمنې راځي نجلۍ ګوري، کله چې میرمنې راځي تاسو کور ته، تاسو څه ډول احساس لرئ لومړی چې څوک درپسې راشي؟
زه شخصا ډېر د بد احساس سره مخامخ کېږم، په دې باندې چې هغوی مثلا ډېر د نجلۍ سیرت ته نه ګوري، هغوی لیاقت او استعداد ډېر په پام کې نه نیسي، فقط د هغوی نظر دایي چې د نجلۍ څیره سره قنده. صحیح ده، که چیرې زموږ په خوښه باندې نجلۍ پیدا کېږي نه، بیا لازمه نه ده چې هغه ځینې نژدارې خبرې وکړو، ځکه چې هر انسان ځانته شخصیت لري.
مننه نظیفه جانې، که ته د خپل شخصي تجربو راته وایي، تاسو کره چې کله مېرمنې راځي څه ډول احساس کوي؟ غواړي ورشي، هغه چې ورځي هغه وخت کې د څه د ډار احساس کوي، خوښېږي چې ورشي؟
زه خپل یو شخصي تجربه وایم، هغه دا چې داسې یو ورځ وه چې زموږ کره مېلمانه راغلل او مورجانه دوی مې ویلې چې نو ته چای تیار کړه او راشه. د مرکې په خاطر باندې راغلی دي. زه چې هلته ورغلم خو ستړی مشي او داسې شیان مو وکړل، نو ما وغوښتل چې د هغوی د احوال څخه یو څه ډېر پوه شم چې څوک دي هغه خلک. هغوی مخامخ همداسې راته ویلې چې دا څومره سپین سترګې ده. د دې سره چې ما خپله کوم بد نیت نه لرله، فقط ما غوښتل چې کوم کورنۍ ته چې زه آینده کې ورځم هغوی زما لیاقت لري نه لري. دا یو زما بده خاطره وه چې تر اوسه یې زه هیرولی نه شم. دا فتن داسې احساس مې وکړل چې نور زما خوله ګونګۍ شي، او همداسې ووتلم چې تقریبا دوه درې ورځې زما خپله روحي حالت مې سم نه و.
ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسه،
سلامت اوسه.
اوریتونکو، د پارک بلې برخې ته راغلم. زمونږ یوه بله خور ده، غواړم له دې سره خبرې وکړم چې دا د موضوع په اړه څه وایي، په دې برخې څومره ستونزې لیدلې، په دغې په اړه به راته خپلې تجربې ووایي. سلام خورې، تاسو نوم راته وایي؟
سلام، زما نوم سونا ده، یکتت اوسیدونکې یم او مطالمه یم.
تا پسې به هم ځینې مېرمنې راغلي ستاسو کور ته، که په دې اړه راته ووایي چې څه ډول یو احساس لرې؟
یو عجیب احساس لرم، نو ویره او استرس لرم. کله کله خو خپله زه خپله بیخي مېلمنو ته ځم، نه مور مې ما په زوره لېږي او چې لاړه شم، نو کله یاګان څوک خپل په خبره نه پوهېږي چې دخلې نه وته وایي، نو وایي. او بل د دې دپاره نه ځم، ځکه چې دا څوک چې درته راځي نو هغوی ډېر درته داسې په ځیر ګوري. د دې دپاره نو ته د تاثیر لاندې ځې، هغوی ته سم کتلی نه شي، نو چې څنګه دا داسې ګوري، خبرې کوي خپل منځونو کې، پسپس کوي هغه کوي. نو د دې دپاره، او بل د دې دپاره که نه چې دا ښځې په اوله ورځ باندې د تاسو خپل کور ته راځي، در باندې خبرې کوي خپل منځونو کې، پسپس کوي. که د دې زوی دې وکړه او کور ته لاړه شي، نو بیا خو به بېخي هر شی په خوله کې چې راځي وایي به.
ستا ویل چې د نورو کورنیو ته چې په دغه برخه کې باید دوی څه وکړي چې نجونې بالاخره دغه د واده په مسله کې یا د خواستګاری په مسله کې زړه تورن نه شي، دوی یو ډول علاقه پیدا کړي؟
کله چې نو ښه کومه کورنۍ د کوم چا لیدو ته ځي، نو باید ښه سم توګه ورسره خبرې خبرو کې او د سه کجلې خوخه شو که خوخه نشو خپل منځونه کې پسپسونه کې بیا خپل کور کې ارش چې وای وای او دی وای د سه غوونه کې چې جلې دام دا اوس نظر تر نه کې هغه کې نو لیتہ د دې په دې نظر نه ګوري چې هغه تکا خلیا کوم چې بل کې نو د دې لپاره باید ډیر پتا مش
نو ډیره زیاته مننه
نستا سم
دلته زمنګا یو خور د چراغلې د پارک ور بشمل دي سره به خبرې وکومه چې دا د موضوع په اړه څه نظر لري تاسو منوم راته وای
نرګس
چانه که د خواسکاری د دوران دی راته وای کنه هغه وخت چې ته څوک در پس په مرکه راغلی او دغه شخص ته ورکولې څه رقم و هغه ښځو ستا باره کې څه ویلې په دې اړه کلک راته وای
باید چې د جنجونو په خاطر باندې چې خلک خبرې کوي ښځې چې راشي وګوري چې هله دا جنۍ ښایسته ده سترګې ښایسته دي پښتانې ښایسته دي نه دي په دې کې چې دونه بلټون کوي نو باید چې هلک هم خلک وګوري د هلک نه هم پوښتنه وشي چې د هلک څه رقم هلک دی نوي چې راغلي اوس ټولو به راته کتلې چې د عین په لاره کې چې تلمه خو کتلې وې چې ودرې چې دا سمه ځي خرابه ځي دا ښایسته ده بدرنګه ده مور پلار مې پوښتنه ونه کړه د هلک نه چې هلک څه رقم هلک دی زه یې ورکړل
اوس د ځوان څنګه ده کله چې یې ورکړلې دا یې خوشحاله دی شخص سره دا شخص څه رقم ده
نه نه هېڅ وخت زه دې سره خوشحاله نه یم دا معتاد دی زندګي مې ورسره خرابه شوه او چې پوښتنه یې کړې وې اوس به مې زندګي دسې خرابه نه وي
ډېره زیاته مننه
تشکر تاسو
اوریدونکو دلته د پارک بلې څنډې ته راغلم زمونږ ځینې خویندې ناستې دي سنه مشرانې معلومېږي حتمن به انګورګانې لري او زامنو ته به یې ښځې کړي زه به ورشم له دوی نه به هم پوښتنه وکړم چې دوی کله خواستګاري ته ځي کوم ټکي په پام کې نیسي دلته زمونږ یوه ترور ناسته ده له دې سره به خبرې وکړم ستاسو نوم راته وایي ترورې
زما نوم زرمینه
څنګه ده ترورې زامنو ته به دې ودونه کړي انګورګانې لري
او شکر دی یوه انګور لرم
څنګه ده ترور ته چې کله خواستګاري ته تللې کنه زوی ته تاول چې واده مې ورته کړی انګور لري کوم ټکي دې په پام کې نیول نجلۍ چې د خوښوله هغه چې تا نظر لاندې وه کوم اړخه دې ورته کتل
والله اول خو ښوی اخلاق ډېر ضرور و چې ویل وګورم او تعلیم و تربیه یې هم چنان همداسې بیا نو ښایست یو خدایي شی ده نو چې خدای پاک د چا په تقدیر کې کړي هغه د ښایسته ښځه به یې کنې تعلیم و تربیه باید چې حتمی ضروري باید چې ولري دا جنو کیانې
ډېرو نجونو سره موږ خبرې وکړه دوی داسې شکایت لري چې دغه ترورګانې یا مشرانې چې دوی پسې په خواستګاري راځي ډېری دوی ته ډېر ګوري یا ځینې خبرې ورته کوي که نه چې هغه مناسبې نه وي دوی کور ته چې ورځي تاسو په دې اړه څه نظر لرئ تاسو چې کله لاړئ څه ډول برخورد مکوئ یو چا پسې چې خواستګاري ځي انجلۍ ته څنګه ګورئ
نو هره مور غواړي چې خپل زوی ته ښه ښځه وکړي تعلیم یافته ښځه وکړي ښایسته ښځه وکړي خو مقصد داسې تهدیدی نه دا جنوکیانې نه ډېر د پورته او ښکته نه ګوري خپل به دا مقصد دې وکړي مقصد جنوکیانې دې نه زیاتوي داسې ناقه خبرې دې ورته نه کوي د دې باعث کېږي چې دا جنوکیانې د واده نه هم زړه تور شي بل مایوسه شي په ژوند کې ډېر روحي تکلیفونه او ډېر خلک داسې نارامه او هغه دي بس نو د دغه لپاره باید چې دا کار ونه کړي
نیمه نړۍ د افغاني ښځې د ژوند رښتینی انځور
درنو اوریدونکو دا چې د روی باری په مراسمو کې لنجلی سره بد چلن او په خصوصي مسایلو کې خبري لرواني په لوان جلی سمره تر فشار لاندې راولي او پر اتلونکو ژوند کې سمره ناوړه تاثیرات غورځوي افغان ارواپو استاد شرف الدین عظیمی په ډیړه ځنې سپارښتنه لري
ډیری میرمنې او ډیری نارینه راځي د جلی د خاصګاری په بانه یا د جلی د خاصګاری په دود جلی ګوري اندامي ګوري تحقیري سپکې په اصطلاح ډېر محرم خصوصیتونه ګوري یعنی اوغنه تحقیقات یا اوغنه اجازه څه نه لري کوي آیا ډول لکه د مال په سترګو ورته ګوري دا ټول هغه موارد دي چې متاسفانه ډېر غیر مسلکي دي او واده د آینده واده بدبخته کوي دغه ډول برخوردونه ډېری نجونې له واده نه ډاروي ډېری نجونې له واده نه صرف منصرف کوي ډېری نجونې خودکمبیني پیدا کوي یو ډول د ځان په اړوند د حقارت احساس کوي او عقده پیدا کوي پر نفس اعتماد کمیږي له ودونو نه محفلونو نه صرف نظر کوي خوشحالي له منځه ځي نشاط له منځه ځي ټولنیزې اړیکې په ټوله کې خرابیږي
دا چې په اسلام کې د رویبارۍ مراسم په څه ډول دي آیا رویبارانې دا حق لري چې له نجلۍ سره داسې چلند وکړي چې اوس په افغاني ټولنه کې کیږي په دې اړه به له دیني عالم مولوي محمد الله سید زاده خبرې واورو
نو دا یو منل شوی حقیقت ده چې موږ ته دین او شریعت را په ګوته کړی ده هغه دا ده چې مهم او اساسي نقاط هغه دي چې په نظر کې یو سړی ونیسي مسلمان چې کله غواړي چې د خپل د ژوند ملګري انتخاب کړي نو په دې کې باید اول د هغې اسلامیت ته بیا د هغې سیرت ته او بیا د هغې هغه اقتصادي اړخ ته هم توجه ولري ترڅو چې په اقتصادي اړخ کې له دوی انډوالو سره برابر وي او انشاءالله چې هغسې زندگی به بې خوف و بې خطر او بې مشکلات و بې ستونزو وي. اکثره کورنۍ دي چې د جدی په انتخاب کې له ډېر افراد نه کار اخلي، یا به وایي چې سترګې وړې وي، یا به وایي غټې وي، یا به وایي شنې وي، یا به وایي تورې وي، یا به وایي شونډې داسې وي، پزه یې داسې وي. او دا هغه خبرې دي چې دا یو مسلمان ته نه ښایي، ځکه چې هر مخلوق خدای است کړی ده او هغه خالق پروردگار عالم ده. که چیرته یو څوک د چا په خلقت کې عیب لټوي او هغې کې عیب باسي، دا په حقیقت کې د خدای په موجوداتو کې عیب ایستل دي، چې دا خپله حتی د شرک سرحد ته رسیږي او د شرک خپله لویه ګناه بلکې کفر ده. نو له دې نه پرهیز اجتناب پکار ده مسلمان ته، او نه باید داسې وکړي چې د مال په حیث یا د متا په حیث د یو انسان او مسلمان قیمت یا باید دې وټاکي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 له ازادي راډیو واوري.